زمان انجام بشه.
بسیار تشکر آقای انصاری.
ممنون شما. تشکر از شما.
ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په افغانستان کې نن د عاشورا د مراسمو په خاطر امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لاري د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړ. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي او په جرمني او بریتانیا کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړ. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه مېرمنې شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشري ځانګړی استازی دیبورا لیوینز به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سری قطعي قمندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیاڼي وویل
د امنیتي ځواکونو په ځوابیه برید کې شل وسلوال طالبان چې د سری قطعي د یو قمندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمي امنیتي حوزې د کرش د برخې د پخوانی ماموري فاطمی احمدی د مسئلې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په تمه دي. فاطمی احمدی څو ورځې مخکې پر فیسبوک یو ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مورینو ځاورولې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیری او د اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورونو چارو وزارت د څرګندونو په اړه فاطمه احمدی یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه راس د دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي دا پریکړې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیشې پکې زیاتې کیږي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتی تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میرانشاه د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په لویزیانا او ټکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. ټرمپ پرون شنبه وویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د غوسیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په ټکساس او لویزیانا ایالتونو کې مرژوبلي او مالي تاوانونه پیش کړي دي. شپاړس تنه مړه شوي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې شوي دي. ډونالد ټرمپ اسیب ځپلو سیمو کې دوه ساعته تیر کړل. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن ولي چې که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، له اسیب ځپلو سره به هر ډول مرسته وکړي. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا له کبله د لګیدلو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8 زره تنو ګډون وکړ چې دا له 2 میاشتې وروسته په دې ښار کې تر ټولو ستره مظاهره وه. د لندن ښار په مرکزي چوک ترافلګر کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر ضد د ازادۍ لپاره سره یو شی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د څناڅه اخو د راپورونه هم ورکړل شوې دي. د جرمني حکومت ویلي چې 3000 پولیس د مظاهرې د امنیت لپاره ګمارلې وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي یو تبلیغاتي مسأله او د کورونا وایرس وبا د خلکو د غولولو تیوري ده. په جرمني کې د کورونا وایرس له کبله تر 240,000 زیات وګړي ناروغ شوي او تر 9,000 زیات مړه شوي دي. او د بیلاروس چارواکو له ولس خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوسییټډ پریس خبریالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسې مظاهره کوي. زموږ اخلو آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 0.15 څپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له لارې د مصالحې د ملي عالی شورا غړي پرون اعلان کړ. د دې شورا د ترکیب په اړه هم د اوس د آزادی رادیو خبریال امید زهیرمل د آزادی رادیو د کابل په سټوډیو کې او د شورا د غړو په اړه نور معلومات راکوي. زهیرمل صاحب، په خبرونو کې مو وویل چې د دې شورا په غړو کې د ولسمشر دوه مرستیالان او د ملي شورا د دوړو جرګو غړي دي. نور کوم کسان په شورا کې شامل دي؟
څروان صاحب، شورا په کلي شکل باندې لسلورو طبقو جوړه شوې ده. سیاسي او جهادي مشران یو برخه ده چې 19 کسان پکې دي، او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیر مهم کسان چې سیاسي سریم دي، په خواني جهادي قماندانان هم دي، د دولت لوړ رتبه چارواکي هم پد شوې دي، شامل دي پکې. د بیلګې په ډول عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محقق عبدالرشید دوستم، قانونی او عطا محمد نور په ګډون باندې ګڼ نور کسان. بل بخش د دولتي کسانو څخه تشکیل شوی برخه ده چې دا هم د شورا علي رتبه چارواکو کې شامل شوی، چې په هغه کې د جمهور رئیس دوه لومړي مرستیالان دي، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، د ملي امنیت شورا سلاکار دی، د ملي شوراګانو د دواړو مجلسونو مشران دي، او همدارنګه نور یو شمیر کسان پکې شامل دي. دریمه برخه یې د هیواد هغه څه چې د ملي روغې جوړې شورا په فرمان کې ورته اشاره شوې ده، د ښځو د لوړ رتبه یا برجسته کلمه ورته یاده شوې ده چې غړیتوب یې لري. په دې کې 8 میرمنې شاملې دي چې له اغلی صفیه صدیقی شروع او بیا د زرقا یفتلی پورې کسان پکې غړیتوب لري. او څلورمه برخه یې چې دغه بنسټ یې چې دی هغه خپله هیئت رهبری دی، یا د رهبری پلاوی دی چې مشری خغلی ډاکټر عبدالله عبدالله ته ورکړل شوی ده. و تنه معاونین لري چې پکې سلام رحیمی، عنایت الله بابر فرحمن چې په انتخاباتي ټیم کې تر خوا اسدالله سردی چې د عبدالله مرستیالانو، او ګڼ شمېر نور کسان چې ښاغلی معصوم ستانکزی او نور الحق علومي هم پکې شامل دي چې دا دواړه خپله د مذاکراتي پلاوي غړي هم دي. نو دغه څلور عمده برخې دي او په ټوله کې هره برخه کې 19 کسان په سیاسي او جهادي مشرانو کې، 9 کسان په دولتي شورا کې، 8 تنه د برجسته غړي په توګه البته چې ښځې دي، او خپله د رهبرۍ پلاوی ده چې 10 کسان پکې شامل دي.
ډېره زیاته مننه امید زهیرمل و چې د مصالحې د عالي شورا د غړیو د ترکیب په اړه معلومات کول. په دې موضوع د سیاسي چارو له یوه نظر خاوند او د پوهنې وزارت له پخواني مرستیال ښاغلی آصف ننګ سره خبرې کوو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی ننګ، د افغانستان په څو ولایتونو کې د والي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. ننګ صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. دا شورا په ځنډ اعلان شوه، شاید هم د بیلابیلو خواو ترمنځ د هغې په سر اختلاف به و چې دومره په ځنډ اعلان شوه. تاسې دا انکشاف څنګه ګڼئ؟
سلام وړاندې کوم. زما په نظر د ترکیب له لحاظه او د هغه سپارل شویو اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوي دي درې وظیفې د دې لحاظه د ترکیب لحاظه هغه چې ورور باس پې وکړو یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت ته، جهادي شمولیت ته، دیموکراتان ته، دینی منورین پکسته، قومي ژبني ترکیب پکسته، او بلدار چې دولتي صلاحیت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب لحاظه ډېر ښه ده. او هغه وظایف چې ورته سپارل شوي دي ځینې خو یې ډېر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کېږي، لکه د مجموعه عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي چې دا به ټولوي یو هفته وخت ورکړي، او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضې چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بله د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنی کنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډېر زیات سخت مزلونه سته، یعنی ډېر درانه مزلونه سته، مثلا د سولې مذاکرات، د هغوی اجنداوي، حاد مسایل، نرم مسایل، هغه مسایل چې په اصطلاح فزیکي اړخ لري، شروط شرطونه، هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکي اړخ خوا د بندیانو رهایي ده او څه داسې اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم سته، یعنې ځینې وختو کې به د شورا له سخت مسلې سره مخامخ کېږي، مثلا د فکري ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مخ تلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کېږي، او داسې ډېرې مسلې دي. یعنی د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته، اسانه مزلونه هم شته.
د هغه پلاوی غړي به هم د دې شورا له منځه ټاکل کیږي چې ټاکل شوې ده له طالبانو سره خبرې وکړي.
هغه ډله خو د مذاکرې ډله ده چې هغه ټاکل شوې ده په همدا 20 کسه ترکیب باندې، هغه هماغه ډله ده. هغه کې هم د څلور کټګوریو کې چې د فرمان کې راغلي مشران دي، مثلا رهبری ده، د ښځو برخه ده، د خپل دي مصالحې رهبری کوونکی ډله ده، بیا په دې رهبری کوونکی ډله کې چې لس کسه دي په دوی کې د مذاکره کوونکی ډله هم شامله ده. نو دغه ډله خو ترکیب جوړ ده، پاته سو د مجمع ډله، د مجمع ډله هم تقریبا جوړه ده، لکه ویل څه ویل شي د ملي شورا غریب نه به مجلسینو نه به یو ډله ترکیب وي، ولایتي شوراګانې، خصوصي سکتور، او د سولې د مشورتي لوی جرګې چې تیرې شوې د دې غریبې د سولې د پخواني شورا غریبې سیاسي شخصیتونه هغه په کې ترکیب کې شامل دي، اجتماعي او شخصیتونه او د رسنیو نمائندگان، دینی علما، شورا ته د علما او منګلرو د رسنیو استازي، یعنی ډېر پریکټیسونه د سختارونو د سختاري لحاظه د دې شورا فزیکی حیات او تشکیل هغه ډېر سخت کار نه ده، یعنی دا یو نوی وخت ورکړی دی، ان شاء الله دا به وشي. مهمې مسلې دي مذاکرات او پلان کې بیا را مختکیږي چې تغیر کې بعد شورا لپاره د مصالحې د شورا لپاره به یو چیلنج وي.
بله، زما سوال هم دلته و. اوس نو د خبرو لور ته یو لوی پرمختګ دا ګڼلی شو او د مذاکراتو نوبت دی، په مذاکراتو کې به لوی ستونزه څه وي؟
مګا په نظر باندې دوا بخي بحث ده په اصطلاح په اصولي لحاظ یو هغه مستقیم معنی دي چې دغه رافقول به وي او یو بغیر مستقیم معنی وي چې دغه لپاره به کار کول وي مثلا مستقیم معنی چې دي د اصولي لپاره هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده مثلا فکری او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده.